آبرو به عزت زندگی کنیم.
السلام علیکم په افغانستان کې د سهار اته بجې دی. زه رضوان مرادم او د شمشاد زدران په تخنیکی همکارۍ د ازادي راډیو د یو ساعت خبرونه وړاندې کوم. د امریکا ولسمشر وایي هر کله چې په افغانستان کې سوله ټینګه شي امریکایي ځواکونه به له دې هیواد څخه وباسي. په عین حال کې دا هم اوري چې د افغانستان حکومت د ایران له لارې له دغه هیواد سره د ارزان انټرنیټ د اخیستلو هوکړه وکړه. د دې او نورو موضوعاتو جزئیات په همدې خپرونه کې اوري، خو په سر کې پام وکړئ د دې ساعت مهمو خبرونو ته. د تماس نړیوالې ډلې پرون د افغانستان پر مسایلو له هغې ډلې د سولې د روانو هڅو په اړه بحث وکړ. د افغانستان سرپرست دفاع وزیر اسدالله خالد او په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان جنرال سکاټ ملر پرون قندهار کې له افغان امنیتي ځواکونو او د هغوی د عملیاتي پلانونو کتنه وکړه. او د امریکا سنا جرګې جمهوري غوښتونکي پکې اکثریت دي د یوې لایحې په تصویبولو له افغانستان او سوریې نه د امریکایي ځواکونو د وستلو له پلان سره خپل مخالفت څرګند کړ. د خبرونو تفصیل. د تماس نړیوالې ډلې پرون د افغانستان پر مسایلو له هغې ډلې د سولې د روانو هڅو په اړه بحث وکړ. د برتانیې په قربتوب دا غونډه پرون په لندن کې جوړه شوه. په لندن کې د افغانستان سفیر سید طیب جواد پرون ماښام له لندنه په تلیفوني خبرو کې ازادي راډیو ته د دې غونډې په اړه وویل.
نشستای دورهی گروه تماس در مورد نشستار در کماسایل رفورم
در تماس نړیواله دلی دورهی غونډه د افغانستان د پرمختګونو په حکومت کې د اصلاحاتو او لروانو پروګرامونو د نړیواله ټولنې د ملاتړ پر نویو ژمنو بحث کوي. او په لندن کې په سګنې غونډه کې هم د افغانستان روان مهم مسایل یاد شول. په پرونی غونډه کې د شپږشتو هیوادونو استازو او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد، د منځنۍ او جنوبي اسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیالې الیس ویلز او د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي تدمی چی اماماتو هم ګډون کړو. د افغانستان سرپرست دفاع وزیر اسدالله خالد پرون کندهار ته سفر مرمحل د وسلوالو مخالفانو پر ضد د هیواد د امنیتي ځواکونو د راتلونکو عملیاتو په اړه له چارواکو سره خبرې وکړې. په کندهار کې د ملي اردو د 215 اتل قل اردو د قمندانۍ ویاند صادق عیسا تېره شپه ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان جنرال سکاټ ملر هم له ښاغلي خالد سره په دې سفر کې ملګری و. د ښاغلي عیسا په وینا خالد او ملر له ولایتي چارواکو سره په امنیتي غونډه کې ګډون وکړ او د امنیتي وضعیت له ارزونې وروسته یې د وسلوالو مخالفانو پر ضد د راتلونکو عملیاتو پر څرنګوالي خبرې وکړې. دا پروان ولایت 50 تنه ښوونکي چې دوه ورځې مخکې طالبانو تښتولي وو پرون له بنده خوشي شول. دا پروان ولایت د سیاګرد ولسوال نور آقا سامي تېره شپه ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو د سیاګرد ولسوالۍ د دریو ښوونځیو د ښوونکي په داسې حال کې نیولو چې غوښتل یې د موبایل تلیفونونو په وسیله خپلې تنخواګانې واخلي. ښاغلي سامي وویل چې وسلوالو طالبانو د دې ښوونکو موبایلونه مات کړي او وروسته بیا خوشي کړي دي. د متحده ایالاتو سنا جرګې چې جمهوري غوښتونکي پکې اکثریت دي د یوې لایحې په تصویبولو سره له افغانستان او سوریې نه د امریکایي ځواکونو د وستلو له پلان سره مخالفت څرګند کړ. په سنا جرګه کې جمهوري غوښتونکو د ډیموکراتانو په ملاتړ د لایحې ته د 23 منفي رایو په مقابل کې 8 مثبتې رایې ورکړې. په دې لایحه کې راغلي دي چې په افغانستان او عراق کې داعش او نورې وسلوالې ډلې لا هم فعالیت لري او دا ډلې د متحده ایالاتو لپاره جدي ګواښ دي. د امریکا ولسمشر د 13 دسمبر میاشت په 19 نیټه له سوریې نه د 2000 امریکایي سرتیرو د وستلو اعلان وکړ. د ولسمشر ټرمپ دا اعلان د کانګرس غړو او په نړۍ کې د امریکا متحدانو ته حیرانوونکی و. امریکایي مقاماتو دغه راز ویلي دي چې له دې جملې مرسیال ولسمشر مایک پینس دغه راز ویلي دي چې جمهور رئیس ټرمپ په افغانستان کې هم د امریکایي ځواکونو د شمیر پر کمولو غور کوي. ملګری ملتونه وایي په یمن کې یوازې د 13 میاشتو جګړو له امله له 500,000 زیات ماشومان له خپلو کورونو بې ځای شوي دي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ ادارې یونیسف پرون وویل چې ډېری دا ماشومان په بندري ښار هودیده کې د 2018 کال په جولای او اګست میاشتو کې د جګړو له کبله بې ځای شوي او اوس یو تاریخ برخلیک ته منتظر دي. د امن لپاره د یونیسف مشر مرت اکسل ریلانو له پلازمینې صنعت څخه رویټرز خیریه بنسټ ته ویلي چې دا ماشومان له تعلیم څخه بې برخې دي او د ناروغیو او لوږې له زیاتېدونکي خطر سره مخ دي. د ماشومانو د ملاتړ ادارې سیف د چلډرن ویلي چې په هدیده کې د جګړو له موقتي بندېدو سره سره زرګونه کورنۍ د جګړو د بیا پیلېدو له ویرې له دې ښاره په تیښته دي. او د اوکراین لپاره د متحده ایالاتو ځانګړی استازی وایي چې واشنگټن او اروپایي ټولنه د څلیرویشتو اوکراینی ماڼوګانو د بندي کولو له کبله د روسیې پر وړاندې د یو لړ اقداماتو په اړه غور کوي. کورټ وولکر د پنجشنبې په ورځ له خبریالانو سره په تلیفوني خبرو کې وویل چې روسیې دا ماڼوګان لا هم په غیر قانوني ډول ساتلي او ښایي چې د مارچ په 1 د اوکراین د ولسمشرۍ د انتخاباتو تر وخته پورې خوشینې کړي. وولکر وویل له دې سره داسې یو تصور رامنځته کېږي چې د دې ماڼوګانو د نیولو لپاره کوم شروع دلیل نشته، بلکې د روسیې هدف له دې کاره تر ډیره سیاسي دی څو پر اوکراین فشار راولي. د اوکراین لپاره د امریکا ځانګړی استاد زیات کړه متحده ایالات او اروپا پر دې غور کوي چې که روسیه دا ماڼوګان خوشي نه کړي نو د دې هیواد پر ضد باید کوم اضافي اقدامات وشي. روسیه د تیر کال په نومبر میاشت کې په کرچ تنګي کې چې ازوف بحیره له تورې بحیرې سره وسلوي د اوکراین درې کشتۍ او له هغو سره 40 ماڼوګان ونیول، ویل چې دا ماڼوګان په غیر قانوني ډول د روسیې اوبو ته داخل شوی و. تاسو زموږ غږ له آزادي رادیو اورئ. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ وایي هر کله چې په افغانستان کې سوله ټینګه شي بیا به له افغانستان نه امریکایي ځواکونه وځي. د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې په صورت کې باید د افغان امنیتي ځواکونو په شمول نور بنسټونه او ادارې پر ځای پاتې شي. دا خبره د سولې د عالي شورا مرسیال او د طالبانو د واکمنۍ یو چارواکی کوي.
موږ په افغانستان کې یو نظام باید ولرو. د هغه نظام نهادونه چې له حاله موجود دي نهادونه باید خپل حال باندې پاتې وي.
دا نړۍ مطبوعاتو ته کتنه لرو او دا هم وایي چې د انتخاباتو شکایتونو کمیسیون وایي د بدخشان ولایت د انتخاباتو په وروستي لیست کې د وی پلان شوې درغلۍ مخه نیولې ده. د نورو راپورونو سربیره دا هم وایي چې افغانستان د ایران له لارې له هغه هیواد سره د ارزانه انټرنیټ د اخستلو هوکړه وکړه. د خبرونه په دوهمه برخه کې بیا دوه نس پروګرامونه لرو. د ایران او د افغانستان د حکومت د انټرنیټي پریکړه په همدې خبرونه کې پوره جزئیات اورئ.
افغانستان او ایران هوکړه ته ورسېدل چې د ایران د لارې نه به افغانستان د چابهار بندر ته او بیا سفر کیبل ته رسیږي.
د یونیسف او ازادي راډیو د ځانګړې خپرونې او کور کلی دوه خپرونې د همدې روان پروګرام په دوهمه نیمه کې اوریدل شي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي د سولې د موافقې په صورت کې به امریکایي ځواکونه له افغانستانه وباسي. ښاغلی ټرمپ دا څرګندونې پرون په واشنگټن کې وی غونډې ته د وینا پر مهال وکړې. د امریکا ولسمشر دا څرګندونې وروسته له هغې کوي چې د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د شپږو پرله پسې خبرو وروسته د شپږو پرله پسې ورځو لپاره په قطر کې له طالبانو سره خبرې وکړې. ښاغلی خلیلزاد پرون په لندن کې د تماس د نړیوالې ډلې په غونډه کې هم ګډون وکړ. په دې غونډه کې د افغانستان پر مسایلو او په ځانګړي ډول د افغانستان د سولې د هڅو په اړه خبرې او بحثونه وشول. احمد تکل او په دې اړه نور جزئیات.
ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون یو ځل بیا له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ایستلو ژمنه یاده کړه او ویل چې له طالبانو سره د سولې د موافقې په صورت کې به په افغانستان کې ډېره امریکایي پوځیان بیرته خپل هیواد ته ستنه کړي. ټرمپ چې پرون په واشنگټن کې د متحدو ایالاتو د صنعتي سکتور استازو ته وینا کوله د سولې روانې هڅې جدي وبللې.
A tremendous amount of good things are happening. You even look at what's going on.
خوراکي خبري را روان دي او تاسو یې ویني. موږ له نږدې 1900 کلونو راهیسې په افغانستان کې یو او د لومړي ځل لپاره هلته د سولې د موافقې په اړه خبرې کیږي. که دا موافقه وشي موږ به خپل خلک کور ته راستانه کړو. ګورو به چې څه کیږي، خو د لومړي ځل لپاره خبرې جدي دي، نو ځکه فکر کوم چې موږ د بهرنۍ پالیسۍ پر اساس دا کار ښه ترسره کوو. ولسمشر ترامپ دا څرګندونې وروسته له هغه کوي چې د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د شپږو پرله پسې ورځو لپاره په قطر کې د طالبانو له استازو سره خبرې وکړې. ښاغلي خلیلزاد پرون په لندن کې د تماس د نړیوالې ډلې په غونډه کې ګډون وکړ. په لندن کې افغان سفیر سید طیب جواد تیر ماښام له لندن څخه د ټلیفون پر کرښه ازادۍ راډیو ته وویل چې په دې ورځنۍ غونډه کې د سولې د هڅو او د افغانستان د نورو روانو چارو په اړه بحثونه وشول. د سولې هڅې د بحثونو مهمه برخه وه او په غونډه کې د سولې د عالي شورا په استازیتوب داودزی صاحب خبرې وکړې. هغه د هغو هڅو په اړه چې افغان حکومت یې کوي، د خپلو سفرونو او د سولې د عالي شورا او حکومت د ګډو هڅو په اړه خبرې وکړې او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي ښاغلي خلیلزاد د خپلو وروستیو سفرونو او د دوهې د موافقې او همداراز د راتلونکو ګامونو په اړه خبرې وکړې. د افغانستان په استازیتوب د بهرنیو چارو وزارت سیاسي معین ادریس زمان او د سولې لپاره د سیمه ایز اجماع په چارو کې د ولسمشر ځانګړي استازي محمد عمر داودزی چې د سولې د عالي شورا د دارالانشا رئیس هم دی د تماس د نړیوالې ډلې په غونډه کې ګډون کړی و. د منځنۍ او جنوبي آسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیاله الیس ویلز او د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی تدامیچی یا ماماتو هم د غونډې ګډونوالو. په لندن کې د افغانستان سفیر ښاغلی جواد وایي د تماس د نړیوالې ډلې په پرونۍ غونډه کې د افغانستان د ګاونډیانو په ګډون د شپږویشتو هیوادونو استازو برخه اخیستې وه. په لندن کې د افغانستان سفارت پر ټویټر په یو خبر پاڼه کې لیکلي دي چې ښاغلی داودزی په غونډه کې وویل په افغانستان کې سولې ته د رسیدلو لازم شرایط رامنځته شوي او له دې فرصت څخه له طالبانو سره د پخلاینې لپاره باید کار واخیستل شي. داودزی په عین حال کې ویلي دي چې د وروستیو څو کلونو د لاسته راوړنو د ساتنې په برخه کې باید احتیاط وشي څو قرباني نشي. د تماس نړیواله ډله په 2009 کال کې د افغانستان د مسایلو په اړه د بحث لپاره رامنځته شوه. په دې ډله کې ملګري ملتونه، اروپایي ټولنه او د نړۍ لسګونه هیوادونه، سازمانونه او نړیوالې مؤسسې شامل دي.
د احمد تکل پر راپور کې مو اوریدل چې د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ وایي د سولې د موافقې په صورت کې به امریکایي ځواکونه له افغانستانه باسي. د امریکا د متحده ایالاتو له لوري د افغانستان د سولې ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد به وایي چې د سولې په خبرو کې پرمختګونه شوي دي، خو د افغانستان حکومت تر دې دمه له دې خبرو خوښ نه ښکاري. او ولسمشر محمد اشرف غنی د چهارشنبې په ورځ په کابل کې وویل چې د سولې کلي په کابل کې ده او د جګړې کلي په اسلام آباد کې. طالبانو هم د چهارشنبې په ورځ وویل چې له نورو سره به واک شریک کړي او په امنیتي ځواکونو کې به تغییرات رامنځته کړي. له نن نږدې 28 کاله مخکې د ملګرو ملتونو د استازي بنن سیوان د سولې طرحه وروسته تر هغې ناکامه شوه چې د وخت امنیتي ځواکونه منحل شول او له دې سره کورنۍ جګړې ته لاره هواره شوه. احمد شیبر دا اندېښنه د طالبانو د رژیم د وخت یو چارواکي عبدالحکیم مجاهد سره چې اوس د افغانستان د سولې د عالي شورا لومړی مرستیال دی مطرح کړې ده. ښاغلی مجاهد د مرکې په پیل کې وایي
موږ په افغانستان کې یو نظام باید ولرو. هغه نظام په افغانستان کې د خلکو ثبات او آرامي او امنیت رامنځته کړي. د هغه نظام نهادونه چې له حاله موجود دي، نهادونه باید په خپل حال باندې پاتې وي تر څو چې یو ثابت پاسخګو نظام په افغانستان کې راځي. هغه که په هر عنوان باندې خو په دغه قرباني باندې نه چې کوم نهادونه چې په ولسو کلونو کې په افغانستان کې رامنځته شوي دي، دغه نهادونه کله منځ ځي یا نور جوړول، دا په افغانستان د یو بل تبعی سره مخامخ کوي. زما په عقیده د طالبانو د اسلامي تحریک پالیسي هم دا نه ده چې نهادونه له منځه یوسي، دغه نهادونه ته هغوی هم ارزښت ورکوي.
مجاهد صاحب، د افغانستان د اوسني نظام تر ټولو مهم نهاد د افغانستان پوځ دی. طالبان عملا له هغوی سره په جګړه کې دي، نو څرنګه وایي چې طالبان د دې تضمین کوي چې دا نهادونه بل منځه نه وړي؟
د تل لپاره دغه پوځونه په جګړه کې د مخالف ګروپ سره خو کله چې د صلح او روغه راځي، د دنیا پوځونه او وزارت دفاع د سیاست نه بهر د باندې د خپل دغه هیواد د هغوی سرحدونه ساتي، د هغوی امنیت ساتي. دغه پوځ پر اساس یو طالب قومندان با استعداد سره موجود وي او دغه پوز د دغه قوم د لاندې کار کوي.
د طالبانو په پیغام کې چې اسوسییټډ پریس اژانس ته لیږلی یو غوی وایي پولیس به اصلاح کوو. اصلاحات خو داسې یو خبره ده چې په نهادونو کې تغییرات رامنځته کړي، عینن لکه د بنسوان له سولې وروسته چې په راولپنډۍ کې حکومت جوړ شو او په کابل کې مستقر شو، لیکن وروسته سره جوړ نه شول او جګړې وشوې.
مور یو خبر چې بهر راوځي، کاشکې خبر په یو امانت باندې د افغانستان ملت ته ورسول شي. هغوی دا نه دي ویلي چې موږ ملي پلس مطلق لمنځه وړو، هغوی یوازې د محلي پلسو په ارتباط باندې خبره کړې ده.
مجاهد صاحب ملی پولیس هم یاد کړی دی، پولیس ټول یاد کړی دی.
دا لږه مسلکی اصلاح ده، یوازې په الفاظ باندې باید موږ لاړ نه شو. هغوی حتمی اصلاحاتو ته ضرورت لري. هغه څوک چې هغه پولیس مسلکی نه دی، د مسلک په بنیاد باندې نه دی راغلی، عارضي موقتاً د یو احتیاج ضرورت اړتیا په واسطه باندې ایجاب شوي دي. دا خو طبیعي خبره ده که د طالبانو اسلامي تحریک راځي او دلته یو مشترک نظام جوړېږي، د هغوی سره د اندازې په د خارجیانو د اندازې په اساس باندې له 10,000 نه تر 20,000 پورې جنګیالیان لري. دا به ټول راځي. هغه څوک چې په اردو کې جذبېږي باید په اردو کې جذب شي، هغه څوک چې په ملي پولیسو کې جذب کېږي هغه ملي پولیسو کې جذب شي، هغه څوک چې کادرونه دي هغه د نظام په نورو برخو کې جذب شي.
د طالبانو د رژیم چارواکي عبدالحکیم مجاهد چې اوس د افغانستان د سولې د عالي شورا لومړی مرستیال دی، په خپلو دې څرګندونو کې ویل چې د امریکا او د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې په صورت کې باید د امنیتي ځواکونو په شمول نور بنسټونه او ادارې پر خپل حال پاتې شي. ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسون وایي د بدخشان ولایت د انتخاباتو په وروستي لیست کې د یو پلان شوې درغلۍ مخه نیولې ده. د دې کمیسون یو غړي عبدالبصیر فایز د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دوه کاندیدان چې نومونه یې په وروستي لیست کې نو هڅه کړې چې د بیا شمیرنې په ریزلټ شیټ کې د بدلون راوستلو په نتیجه کې ځانونه په لیست کې شامل کړي. بلخوا د انتخاباتو د څار ځینې بنسټونه وایي د بدخشان د انتخاباتو وروستۍ نتیجه ناڅرګنده ده او د انتخاباتو خپلواک کمیسون د تمې خلاف د چهارشنبې په ورځ دغه نتایج اعلان کړل. تفصیل له خان محمد سین څخه اورو.
د بدخشان ولایت د انتخاباتو د وروستي لیست له اعلانېدو یو ورځ وروسته د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسون وایي چې د هغو دوو کاندیدانو د درغلیو مخه یې نیولې چې وروستۍ نتیجې ته لار نه و موندلې. د دغه کمیسون یو غړي عبدالبصیر فایز د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دغه دوو کاندیدانو د درغلیو د بیا شمیرنې په ریزل شیټ کې د بدلون راوستلو په نتیجه کې د بدخشان ولایت د انتخاباتي شکایتونو په کمیسون کې د نامعلومو کسانو په ذریعه وروستۍ لیست لار موندلې ده.
ما یک روز قبل از اینکه لیست
نشه شوه مونږ یو ورځ مخکې لیدې چې لیست خپور شي، یو لیست په ټولنیزو رسنیو کې خپور شو چې مونږ پرې شکمن شو. د انتخاباتو له کمیسیون سره مو اړیکه ونیوله، ګډه ناسته مو جوړه کړه او د ریزلټ شیټ کاپي چې مونږ ته رسیدلې وه د انتخاباتو د اصلي ریزلټ شیټ سره مو مقایسه کړه. په خواشینۍ سره چې زمونږ په ریزلټ شیټ کې ګوتې وهل شوې وې او یو شمېر ځانګړو کسانو ته رایې زیاتې شوې وې، دا موضوع تشخیص او درغلې پکې ثابته شوه.
ښاغلی فایز وایي په قضیه کې کیل او مشکوک کسانی د شنبې په ورځ کمیسیون ته غوښتي او نتایج به لارزونه ورسته له خلکو سره شریک شي. په خاطر دې هم د کابل او ځینو نورو ولایتونو د رایو په بیا شمیرنه کې د درغلۍ او فساد په اړه راپورونه خپاره شوي دي. د انتخاباتي شکایتونو مرستیال حمیرا حقمل لازادی رادیو سره په مرکه کې ویلي و چې کله چې دوی د کابل د حوزې د پلټنې جریان کاته، په 15 دقیقو کې لزګونه کسان د فساد او ځانګړو کاندیدانو ته د رایو د ډیرولو په تور نیول کېدل. مرمن حقمل ویلي و چې د پلټنې په جریان کې سرګنده شوی چې د پکتیا په ولایت کې هم درغلي شوې ده. په خواتر دې د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د درغلیو، فساد او انتخاباتي سرغړونو له امله د کابل د حوزې رای باطل اعلان کړی وي، خو موضوع د حکومت په منځګړیتوب حل او پریکړه وشوه چې پر دغه تصمیم دې له سره کتنه وشي. ورته وخت کې د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایی رئیس یوسف رشید وایي چې انتخاباتي کمیسیونونو د چهارشنبه د ورځې په ګډه ناسته کې ژمنه کړې وه چې له بدخشان د اصلي ریزلټ شیټونه وغوښتل شي او د پلټنې له اسنادو سره د مقایسې او شکایتونو ته د رسیدګۍ وروسته دی د هغه ولایت نتایج اعلان شي، خو د ده په خبره دغه کار نه دی شوی.
آنچه که مربوط به بدخشان میگن خب واضح نیست.
سه چی ده بدخشان پاروایی زیاد واضح ندی. انتخاباتی کمیسیونونو تیر ورځ گرده ناست لرل چه لفظی برخورد پکی هم موشو او پریکلا وشو چه زمونگ ده چارون که پوزر که ده اصلی ریزلت شتونه لولایتونو نه او خوختل شی. ده پلاتنه لعصنات او شکایتونو تا ده رسیدگی لمواردو سر ده تدبیق شی. خو ناچا پا پشپک ورسته نتایج الانیگی چه مونگ تا دیر مبهم دی.
خاغلی رشید وای د انتخاباتي شکایتونو پر اجراتو بے باور ده، ځکه د په خبره څه چې دغه کمیسیون په لومړیو کې د بدلون او عدالت په اړه ویلي وو عمل پرې ونه شو. د زیاته کړه د اتلس ولایتونو په وروستیو نتایجو کې چې خلک ورته منتظر وو هیڅ بدلون رامنځته نه شو. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
سفی الله ستانکزی د نړۍ مطبوعات او خپرونې لوستې او د مهمو مقالو ځینې برخې درسره شریکوي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ته د افغان ولسمشر اشرف غنی د لیک په اړه مقاله لیکلې. د ورځپاڼې په لیکنه ښاغلي غنی له طالب اورپکو سره د امریکا د یوې عجولانه معاملې له اندېښنې ډونالډ ټرمپ ته وړاندیز کړی چې په افغانستان کې دې د خپلو سرتیرو د پاتې کولو لپاره خپل لګښتونه کم کړي. ورځپاڼه لیکي ټرمپ ته د غنی د دغه لیک استول د هغې اندېښنې یوه قوي نښه ده چې افغان ولسمشر یې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته د رامنځته کېدونکو پایلو په اړه لري. نیویارک ټایمز لیکلي دریو چارواکو ټرمپ ته د غنی د لیک استول تایید کړي. اوس وخت 4000 امریکایي سرتیری په افغانستان کې موجود دي. امریکایي رسنیو رپورت ورکړی چې د ټرمپ اداره هوډ لري څو 2000 امریکایي سرتیری له افغانستانه وباسي. له طالبانو سره خبرې د افغانستان اصلي ننګونه نه ده، دا د واشنگتن پوسټ د یوې مقالې عنوان دی. د مقالې د لیکوال په باور له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ایستلو لپاره د ډونالډ ټرمپ لیوالتیا له امریکایي چارواکو سره د طالبانو د سولې د خبرو لار پرانیسته. وړاندې راغلي ټرمپ په واشنگتن کې دغه باور ته د بېپامۍ په خاطر د ستاینې وړ دی چې امریکا باید په افغانستان کې خپل نامحدود پوځي حضور خوندي وساتي. واشنگتن پوسټ لیکلي په افغانستان کې د وینې د تویدو د مخنیوي لپاره د سولې د تړون له هغې اډانې لا زیاتو اقدامات تو ته اړتیا ده چې امریکا او طالبانو په اصولو کې پرې موافقه کړي. ورځپاڼې په لیکنه د دغو تړونو په دوام باید د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ خبرې وشي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په دې پوښتنې خپله یو بله مقاله هم پیل کړي چې ولې په افغانستان او سوریه کې بریا او ماته سره بې ربطې دي. واشنگتن پوسټ لیکلي ټرمپ لا له وړاندې له سوریې د امریکایي عسکرو د ایستلو امر کړی او په دې فکر چې له طالبانو سره د سولې ابتدایي تړون نهایي شوی دا کار په افغانستان کې هم کوي. ورځپاڼې د یو پالیسي جوړونکي او لیکوال رابرټ کاپلن په حواله لیکلي د دې امکان نشته چې په طالبانو له پوځي لارې بریا ترلاسه شي. واشنگتن پوسټ د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د یو پخواني استازي جیمز ډابنز په حواله هم لیکلي چې بریا ښایي ممکن نه وي خو ناکامي هرومرو شته. ورځپاڼې وړاندې دا هم لیکلي چې نه اسلامي دولت ډلې په سوریه کې او نه هم طالبانو په افغانستان کې بشپړه ماته خوړلې. واشنگتن پوسټ لیکلي طالبان له پخوا ښه شوي د افغانستان په څه باندې 40% خاورې یا واک لري یا جنگ پرې کوي. که امریکا متحده ایالتونه له افغانستان ووزي د ورځپاڼې په خبره طالبان به د هیواد اکثره برخې لاندې کړي.
افغانستان د ایران للارې له هغه هیواد سره د ارزانه انټرنیټ د اخستلو هوکړه وکړه. د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت وایي د دواړو هیوادونو د مخابراتي سکتور وزیران د انټرنیټ او اتصال په اړه ځینو نورو هوکړو ته هم رسیدلي دي. یوسف خان زدران په دې اړه راپور لري.
د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت وایي له ایران سره د انټرنیټي او مخابراتي خدماتو په ټیټو بیو له بهري کیبل سره په نښلیدو او د سیمه ییز اتصال په حق له هوکړو ته رسیدلی دي. د یاد وزارت ویان سایر ځلاند د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته ویل په دې او ځینو نورو برخو کې پرمختګ لاغې وروسته راغلی چې د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزیر شاهزاد اریوبي ایران ته د دوه ورځني سفر په لړ کې دغه هیواد د مخابراتو وزیر محمد رضا ازري سره وکتل.
افغانستان او ایران پر هوکړه ته ورسېدل چې د ایران د لارې نه به افغانستان د چابهار بندر ته او بیا سبمرین کیبل ته رسیږي. بل موضوع دا و چې د هرات او زرنج ښارونه د ایران د نوري خیبر د لارې نه وصل کیږي او تر ټولو مهمه دا چې د ایران د لارې نه چې کوم د انټرنیټ مواصلات لرو یا دوی سره اړیکې لرو دا غي د بایو او په قیمت کې به د پام وړ کمونه راځي.
ښاغلی زلاندوی د ایران او افغانستان ترمنځ له پخوانه هم په دې برخه کې اړیکې وي، خو د نوی هوکړې له مخې به په دې برخه کې ډیر نور سہولتونه رامنځته شي. د افغانستان د مخابراتو وزارت وایي هڅه کوي چې له ګاونډیو هیوادونو سره په انټرنیټ او ټکنالوژي برخه کې د ښو اړیکو له لارې د هیواد په سیمه کې د اتصال د مرکز په توګه ثابت کړي. دا په داسې حال کې ده چې افغانستان اوسمهال د سیمې له ډیرو هیوادونو سره د انټرنیټ مواصلاتي اړیکې لري. د مخابراتو وزارت وایي د ایران او نورو ګاونډیو هیوادونو سره له نښلیدو وروسته به د ټرانزیټي مرکز په توګه دولتي خزانه ته د پام وړ عواید په لاس ورشي. خو په ګاونډیو هیوادونو د افغانستان ډېری اتکا د معلوماتي ټکنالوژۍ د ځینو کارپوهانو اندېښنې هم راپارولې دي. له ډلې اسرار احمد کریمزي ازادي راډیو ته وویل
سیمه کې موږ د دوه هیوادونو سره ستونزې لرو چې هغه پاکستان دی او بل ایران دی. نو لازمه دا ده چې موږ دلته په هیواد کې خپل لازم تدابیر ونیسو. د دې لارې چارې شته چې څنګه موږ نیغ په نیغه د چابهار بندر نه د بحر په بحر کې چې کوم نړیوال حبونه دي هغه سره وصل شو، د ډارک فایبر لارې او په لارې کې څوک ونه شي کولای چې په موږ باندې معلومات تم لاسرسی پیدا کی.
خود افغانستان د مخابرات وزارت وی د انټرنیټ د خوندیتوب لپاره افغانستان خپل اقدامات لري او د ته متوجه دی چې لګاونډیو راتیرونکو انټرنیټ څنګه ختنځمولای شي.
ازادي رادیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ. تاسو زموږ غږله ازادي رادیو او ری دوستانو د خبرونه په دوهمه برخه کې اورئ چې په شمال کې د افغانستان قالین اوبدون کې شکایت کوي چې په غیر قانوني ډول د دوی قالینې له افغانستان بهر صادرېږي. په داسې حال کې چې پر تهران د امریکا بندیزونو پر ځای پاتې دي، اروپایي قدرتونو له ایران سره د سوداګرۍ د دوام په مقصد د یو نوي میکانیزم د جوړېدو خبر ورکړی دی. دا طرحه برتانیا، فرانسه او جرمني جوړ کړې او دوی هیله مند دي چې د نوي میکانیزم په عملي کېدو سره به اروپایي کمپنۍ پرته له دې چې د متحده ایالاتو له بندیزونو سرغړونه وکړي له ایران سره تجارتي معاملې وکړی شي. په دې اړه نور جزئیات د احمد تکل په رپورټ کې اورو.
اروپایي قدرتونو پر ایران د امریکا له بندیزونو سره سره له دې هیواد سره د تجارتي معاملو د دوام لپاره یو نوی میکانیزم رامنځته کړی دی. متحده ایالاتو پر خپلو اروپایي متحدانو فشار راوستی او ترې غوښتي دي چې له ایران سره معاملې دې بندې کړي، خو د نوی میکانیزم پر اساس چې برتانیا، فرانسې او جرمني جوړ کړی، اروپایي کمپنۍ د امریکا له بندیزونو څخه له سرغړونې پرته کولای شي له ایران سره تجارتي معاملې وکړي. داسې چې یوه برخه معاملې به د پیسو په وسیله نه بلکې د بارتر په طریقه، یعنې مال تجارت د مال تجارت په بدل کې ترسره کیږي، څو په دې توګه د امریکا له احتمالي بندیزونو خوندي پاتې شي. د دې طرحې یو بل هدف له ایران سره د 2015 کال د اټومي موافقې ژوندي ساتل بلل شوی دی. د درې واړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو پرون په بخارست کې د انسټکس په نوم د نوي میکانیزم هرکلای وکړ. برتانیا، جرمني او فرانسې په خپله ګډه اعلامیه کې هڅه کړې چې په دې برخه کې د واشنگټن احتمالي ویره هم راکم کړي. په اعلامیه کې راغلي دي چې انسټکس به د لوړو نړیوالو معیارونو او همداراز د پیسو د سپینولو او د تروریزم د تمویل د سرچینو د مخنیوي او نورو مهمو موافقو پر اساساتو عملي شي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر ژان ایویس لیدریان لپرونی غونډې وروسته وویل نوې طرحه یو سیاسي اقدام دی او هدف یې د اروپایي کمپنیو خوندي کول دي. د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر جیرمی هانت وویل درې واړه هیوادونه ایران ته د بشري اړتیاوو، دارو درملو، د کرنې د وسایلو او د ورځنیو اړتیا وړ شیانو د استولو په مسله کې له تهران سره ګډ کار کوي. ښاغلی هانت زیاته کړه چې پر ایران د لګول شویو بندیزونو په څرنګوالي کې بدلون یو مهم ګام دی، خو لا هم ډیر کار پاتې دی چې باید ترسره شي. ایران د دې اعلامیې پر وړاندې په احتیاط سره غبرګون وښود. د ایران د بهرنیو چارو مرستیال وزیر عباس عراقچی یادونه وکړه چې باید سترګې په لار ووسو او وګورو چې آیا دا نوی سیستم عملا نتیجه ورکوي که نه. عراقچی چې د ایران د اټومي موافقې له مهمو مرکچیانو څخه و، آی آر آی بی دولتي ټلویزیون ته وویل دا کار د ستاینې وړ دی چې اروپایي ټولنه د امریکا د بندیزونو په وړاندې په اقدام لاس پورې کوي.
ژوند آزادی
خزینه تر اجازه نور کی چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګوله وخت در شری
پوهنه
زمیمون په مکتب کې د باران لپاره پناه نشته موږ په ځمکه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه ازادي راډیو یو زر دو سو شپږ نوي منځنۍ څپه او اف ام سل اشاریه پنځه څپه
وخت په افغانستان کې د سهار اته نیمې بجې دي. پام وکړئ، د سات د مهمو خبرونو لنډیز ته. د تماس نړیوالې ډلې پرون په لندن کې د افغانستان پر مسایلو او له هغې ډلې د سولې د روانو هڅو په اړه خبرې او بحثونه وکړل. د افغانستان سرپرست دفاع وزیر اسدالله خالد پرون کندهار ته د سفر پر مهال د دولت د وسلوالو مخالفانو پر ضد د هیواد د امنیتي ځواکونو د راتلونکو عملیاتو په اړه له مقاماتو سره خبرې وکړې. د پروان ولایت پنځه څلوېښت تنه ښوونکي چې دوه ورځې مخکې وسلوالو طالبانو نیولي وو پرون له بندې خوشې شول. د امریکا سنا جرګې چې جمهوري غوښتونکي پکې اکثریت دي، د ویلې په تصویبولو سره له افغانستان او سوریې نه د امریکایي ځواکونو د وستلو له پلان سره مخالفت څرګند کړ. ملګري ملتونه وایي په یمن کې یوازې د تیرو شپږو میاشتو جګړو له کبله له نیم میلیون زیات ماشومان له خپلو کورونو بې ځایه شوي دي. او د اوکراین لپاره د متحده ایالاتو ځانګړی استازی وایي چې واشنگټن او اروپایي ټولنه د څلیرشتو اوکراینی ماڼوګانو د بندي کولو له کبله د روسیې پر وړاندې د یو لړ اقداماتو په اړه غور کوي. وړاندې په خبرونه کې د ازادي راډیو او د یونیسف ګډ پروګرام او کور کلی خپرېږي، خو تر هغې مخکې د بلخ د یو شمېر قالین اوبدونکو اندېښنې راخلو. په بلخ ولایت کې د افغان غالیو د سوداګرو ټولنه وایي چې هر کال په سلګونه زره متر مربع افغاني غالۍ په قاچاقي ډول ګاونډي هیوادونو ته او هغې ځای څخه بیا د هیواد د بل هیواد په نوم او نخ نړیوالو بازارونو ته صادرېږي. په بلخ کې د افغان غالیو د سوداګرو اتحادیه وایي چې په شمال زون کې کابو څلوېښت زره کسان د قالین اوبدلو چارې پر مخ بیایي. د موضوع جزئیات له مزار شریف زموږ د همکار مجیب الرحمن حبیبزی په رپورټ کې اورو.
په بلخ ولایت کې د افغاني غالیو د سوداګرو د ټولنې مسؤلان وایي چې په شمال زون کې تولید کیدونکي غالۍ په قاچاقي ډول بهر ته صادرېږي. په بلخ کې د افغاني غالیو د سوداګرو د ټولنې مشر عبدالستار بیگزاد ازلي راډیو ته وویل چې په شمال زون کې د څلوېښت زره تولید کوونکو کسانو لخوا په کال کې کابو دوه میلیونه متر مکعب غالۍ تولید کیږي. ښاغلی بیگزاد وایي چې د دې تولید شویو افغاني غالیو ډیری برخه په ډیر ټیټ قیمت او په قاچاقي توګه ګاونډي هیوادونو ته او له هغه ځایه د بل هیواد پارم او نخه بیا نړیوالو بازارونو ته استول کیږي. ښاغلی بیگزاد زیاته کړه،
مثل قاچاق یا با استفاده از تاریکی شب از طریق بنادر یا انتقال بشن میرن به کابل و بعدن از طریق اتاق تجارت و گمرک بالاخره کنسازی بشن و یه قارین امروز نه تنها به متراژ میره بلکه جای تعصبوار است که 95 سال عمر داره اتاق تجارت، 107 سال عمر داره وزارت تجارت و از 2 سال به طرف قالین افغانستان به کیلو به تن صادر بشه مثل هان چادر کونه واریم.
په بل خلعت که د افغانی غالیو د سوداګرو د ټولنې مشر ازدی رادیو ته ده هم ویل چې په شمال زون کې د تولید شوی افغانی غالیو څخه یوازې لس سلنه په کور دننه پلورل کیږي او پاتې ټوله برخه یا په قانوني لارو او یا هم په قاچاقي ډول بهر ته ځي. د افغاني غالۍ د هیواد لا هم د صادراتي توکو شمیرل کیږي چې په اروپا او امریکا کې ښه خرڅلاوی لري. د افغاني غالیو ډیری شمیر اوبدونکي د کورنیو جګړو په وخت پاکستان ته مهاجر شول چې لا هم هلته د پاکستان د تولید په نخې سره د هغه هیواد په فابریکو کې افغاني غالۍ اوبدي. د راپورونو په بنسټ چې پاکستان هر کال نړیوال بازارونو ته د دغو قالینو په صادرولو سره څه کم څلور سوه میلیونه ډالر ترلاسه کوي. په داسې حال کې په بلخ کې د افغاني غالیو سوداګر ګاونډي هیوادونو ته د غالیو د قاچاق د مخنیوي غوښتنه کوي چې درې ورځې د مخه د سوداګرۍ وزارت سرپرست کاملي صدیقي په بلخ کې سوداګرو ته ډاډ ورکړ چې د افغاني غالیو د باقانونه صادراتو لپاره به یوه نوې طرحه جوړه کړي. مجیب حبیبزی، ازادي راډیو، مزار شریف.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
قدر من دوستانو
پولیو یو داسې ناروغي ده چې په ماشومانو کې تلپاتې معیوبیت رامنځته کوي، نو ځکه پکار ده چې په دوو څاڅکیو واکسین سره ماشومان له دې ناروغۍ څخه وژغورل شي. نن په همدې هکله غږیږو له موږ سره میلمه د عامې روغتیا په وزارت کې د پولیو د له منځه وړلو په برخه کې د عامه پوهاوي مسؤول میرجان رسختی. په پیل کې ورته پوښتو چې
اوس تورخم په لاره ماشومانو ته واکسین ورکول کېږي، په خوا کې لویانو ته هم، هغه کسان چې دې خواته افغانستان خواته راځي او بیرته پاکستان خواته ځي، دغه پروګرام مو څه وخت پیل که او څومره ګټور ده؟
موږ د ننګونو په اساس باندې چې موږ کومو ځای کې کومو ننګونو سره مخ یاستو، ننګونو ته د رسیدۍ په خاطر باندې یو لړ اقدامات او پلانونه موږ نیولي. دغه ترڅنګ دغه موضوع چې تاسو یاد کړل د تورخم، دغه تورخم او په قندار کې هم د کوټې په لار باندې موږ په حساب دوه د لیزه په نام د کاریډور یادې و چې دلته خلکو تر منځ تګ راتګ زیات دی، د افغانستان خلک چې پاکستان ته، پاکستان راځي افغانستان ته، او دغه دواړو خواو کې دلته د ماشومان او دغه ویروس شتون لري. ماشومان د دې ویروس ته خطر سره مخ دي. د تمنګ ځانګړي پلانونه نیولې دي د پاکستان د ټیم سره په ګډه باندې. غلطه مشخص پلان ده چې هر څوک په دې لار چې تګ راته کوي په هر عمر کې چې وي باید واکسین سي، او واکسین کول د هغوی بیخي حتمي او ضروري او حتی اجباري ده چې باید واکسین سي، ځکه چې د واکسین په مټ باندې موږ کولای شو دغه ویروس انتقال سرایا ته خپرېده مهار کو، کنټرول کو. او دا پروگرام مشخصا منګا تیر کال 2023 په لومړی یو میاشتو کې دا پروگرام را جوړ ک او پلان مرته جوړ ک. د دې ترڅنګ نه یوازې چې ماشومان ته واکسین وسی، منګا د عامه پوهاوی په برخه کې هم یو لړ اقدامات تر لاس لاندې ونیول. هغه رسنې او هغه چینلونه او هغه میډیا چې د پل دوړو خو ته خبرونه لري، هغه سره هم منګا یو لړ کارونه تر لاس لاندې ونیول. هغوی ته خپل پیغامونه ورته ورکړل چې دوی په دې برخه کې خپرونې ولري، او همداراز موږ یو لړ نور هغه چاپي مواد هم وکارول په څه ډول باید واکسین سي او ضروري باید واکسین سي. او هلته ټیمونه ګمارل شوي دي چې دا کسان په دې بارډرو کې چې تګ راته کوي هغوی ته باید واکسین سي.
اوس له ماشومانو سره لویان هم واکسین غوته ورکول کېږي، څنګه د خلکو برخورد کله چې تاسو کارکوونکي ورځي دوی ته واکسین تطبیقي ممانعت خو به نه کوي؟
په داسې کوم جدي ننګونې سره مخ نه یو، خو خلکو ته سوالونه پیښیږي چې دا ولې واکسین دومره ولې تاکید په دې باندې دی، ولې واکسین کېږي، د دې ضرورت شی دی. عامه پوهاوی خپرونې هم لرو، او هغه ټیمونه چې هلته ګمارل شوي دي او خلکو ته واکسین کوي، دوی دغه واکسین کولو د اهمیت په اړه خلق هم په هیوی چې دغه واکسین منګه په دغه مخه او په دغه هدف دوه کسانو ته ورکو ترڅو چې د ناروغي مخنیوي وسی.
پراته له تورخم نه چالتہ ماشومان او لویانو ته د پولیو د ضد واکسین ورکول کیږي. د مهال د افغانستان په کوم سیمو کې د کمپاینونه روان دي او ماشومان ته د پولیو واکسین ورکي؟
منګه د 2019 په لومړی ورځو کې یا په لومړی میاشت کې منګه اوس قرار لرو، او په 2019 کال لومړی کمپاین دا مهال هوز جریان لري په زینو سیمو کې. البته د دې کمپاین شروع په 13 ونی کې سیوال په نورو ساحو کې، په نورو زونو کې، مثلا په مرکز او په غرب او په شمال.